په افغانستان کې د سهار وو بجې شوې د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. له همدې شېبې د ازادي رادیو د نن ورځې 12 خبرونه پیل شوې. نن د پنځشنبې ورځ د 1398 هجری لمریز کال د 13/18 د 2019 میلادي کال د اکتوبر له 10 سره برابر ده. نوري اس نوري مو د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. او رئیس په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونو په د هیواد کې ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه راپور رد کړ چې وایي د فراو نیمروز په دوه ولسوالیو کې د تیرې می د میاشتې په هوایي حملو کې نږدې 40 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د جرمونو نړیوال محکمه غندلې چې په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د نه پیلولو لپاره د خپلې مخکنۍ پریکړې په وړاندې د استناف اجازه ورکوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومتریک دستګاهو د معلوماتو د اخذ او ساتنې مرکزي سیستم یا سرورونه هیڅ ډول ستونزه نه لري. د جرمنی په حالی ښار کې پرون د یهودانو پر یوه عبادت ځای او هغه ته نږدې په یوه رستوران کې په ډزو کې 2 تن ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د جرمونو نړیواله محکمه غندلې چې په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د نه پیلولو لپاره د خپلې مخکنۍ پریکړې په وړاندې د استناف اجازه ورکوي. مایک پومپیو پرون وویل چې د امریکا متحده ایالات متحد چې خپل وګړي د جرمونو له نړیوالې محکمې ICC چې یو څولو یعنی رهبری کوي د ناسمو هڅو له شرع خوندي وساتي. دغه محکمې چې مرکز د هالند په حاک کې دی په 13 اپریل میاشت کې رد کړه چې په افغانستان کې له 2003 میلادي کال وروسته د جګړې په ډګر کې د احتمالي جنګي جرمونو په اړه د تحقیقات وشي او په دې توګه د امریکا له حکومت سره له لانجې ځان خلاص کړ. هغه وخت د دې محکمې قاضیانو ویلي وو چې که څه هم معقول دلایل شته چې باور وشي جرمونه ترسره شوي، خو د یوې بریالۍ محکمې لرلید زخت زیات محدود دی. دغه محکمې 13 میاشت وویل لویه څارنه والا فاتو بنسودا د پریکړې په وړاندې د استناف غوښتنه کوي. د جرمني د پی خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په دې اړه په یو بیان کې وویل چې د استناف غوښتنه د دوی له نظره هیڅ مفهوم نه لري. پومپیو ویل چې د امریکایي مامورینو او پوځیانو د فعالیت په اړه څېړنه به غیر منصفانه وي. پومپیو دغه راز وویل د امریکا متحده ایالات د دغه محکمې غړی نه دی او که څه هم پر ادباو د دې محکمې حکمونه نه تطبیق کیږي، خو بیا هم دا هیواد د هغو هیوادونو چې د دې محکمې غړي دي د پریکړې درناوی کوي. افغان ولسمشر په هلمند کې هغه وروستي پوځي عملیات استایل چې د القاعده شبکې او بهرنۍ مشر پکې وژل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د 13 سپتمبر پورې تایید کړ چې د هند نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې مشر عاصم عمر د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې وژل شوی دی. ولسمشر اشرف غنی پرون په ار کې وی غونډه ته وویل چې په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د القاعده شبکې د مشهور قمندانانو وژل کېدل ثابتوي چې القاعده په دې هیواد کې فعال ده. د ار په خبره کړې خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی په حواله د غراز ویل شوی چې لدې سترګې نشي پټې دی چې وسلوال طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومتریک دستګاو د معلوماتو د اخذ او ساتنې مرکزي سیستم یا سرورونه هیڅ ډول ستونزه نه لري. د دې کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د درملوک په نوم جرمني شرکت د مرکزي سیستم د سایبري یا انټرنیټي او تخنیکي مسؤلیت لري.
کمپنی درملوک مکلف هستن که به اساس تفاهم نامه که از هر نوع عملات سایبری سرورها را در امان داشته باشند.
خاغلی ابراهیمی دغه راز ویل چې د سرور د هکېدو هڅه شوې، خو سیستم نه دی هک شوی او د انټرنیټ د کمزوري کېدو له امله کارونه پڅر شوي دي. هغه زیاته کړه د رایو د پایلو 2446 فورمي مرکزي سرور ته داخله شوي دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به نن د عمان په وړاندې لوبه کوي. دا مسابقه به د کابل په وخت مازدیګر په 5 بجو د عمان په سلطان قابوس لوبغالي کې امپایل شي. د افغانستان د لوبډلې مرستیال روزونکي شبر یوسفی ازادي راډیو ته وویل
بچا شو خدا مونده هستن، بعد بعضی بچا هستن که سه روز پیش بازی کرده بودن، مسابقه داشتن، مش داشتن. ما میرم که بازی را انشاءالله چی بهتره.
افغانستان غواړي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته چې په 2023 میلادي کال کې کیږي او تر هغه یو کال وروسته د اسیا د فوټبال د کپ سیالیو ته لاره پیدا کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جرمني په حالي ښار کې پرون د یهودانو پر یوه عبادت ځای او هغه ته نږدې په یوه رستوران کې په ډزو کې دوه تنه ووژل شول. مشکوک حمله کوونکي چې د پولیسو لخوا نیول شوی له حملې مخکې د ټولنیزې رسنۍ لخوا د یهودانو ضد څرګندونې کړې وې. پولیسو دغه مشکوک کس چې هویت یې تر اوسه نه دی پټاګه شوی نیولی خو دوه تنه نور په تیښته بریالي شوي دي. په جرمني کې د امریکا سفیر فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د ډزو په مهال د اویاو اتیاو ترمنځ کسان د عبادت ځای دننه ول. لس تنه یې هم امریکایان ول. په جرمني کې د تروریزم ضد فدرالي محکمې څارنوالانو په دې ښار کې دغه وروستۍ ډزو د حملو مسؤلیت اخیستی. دا ښار ګوټی د جرمني په ختیځ کې پروت دی. ترکیه پرون د سوریې په شمال کې پوځي عملیات پیل کړل. د دې هېواد جنګي الوتکو د کرد وسلوالو پر مورچلو هوایي حملې وکړې او ځمکني ځواکونه یې هم پر پوله واوښتل. تر اوسه د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د سوریې په راس العین ښار کې چې د سوریې پولې ته نږدې دی د درنو چاودنو راپورونه ورکول شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د سوریې په شمالي سیمو کې پوځي عملیات چې هدف د یوې خوندي ساحې رامنځته کول دي پیل شول. اردوغان وویل په دغو عملیاتو کې به د داعش وسلوال او کرد ملیشه ځواکونه چې د سوریې په شمال کې میشتي وځپل شي. د ترکیې ولسمشر دغه راز وویل د دوی د پوځي عملیاتو هدف له تروریزم سره مبارزه او ځپل دي. ترکیه دغه پوځي عملیات څو ورځې وروسته له هغې پیل کړل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له سیمې د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. د سوریې د بشري حقونو یوې څارونکي ډلې وویل چې د کرد ملیشو تر کنټرول لاندې سیمو کې د هوایي حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو په یو بیان کې په نړیوال ائتلاف کې له ښکېلو ټولو هیوادونو غوښتنه کړې چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او د یو احتمالي بشري بحران مخه ونیسي. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په دې هېواد کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریتیو نامه هغه راپور رد کړ چې وایي د فراه او نیمروز ولایتونو په 12 کې د تېرې مې د میاشتې په هوایي حملو کې نږدې 40 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان لوړو زده کړو وزارت په دې وروستیو کې په تحصیلي محسو او اکاډمیکو ځایونو بریدونو ته اندېښنه زیاته کړې ده. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو له پیلېدو له حاله مو هم خبرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبرو. ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو پرون د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما هغه رپورټ رد کړ چې د فراه او نیمروز په 2 بکوا او دلارام کې د ملکي تلفاتو په اړه خبر کړی دی. ملګرو ملتونو وویل چې په څېړنو کې ورته څرګنده شوې ده چې د مې میاشتې په 15 په فراه او نیمروز ولایتونو کې په هوایي حملو کې یو شمیر ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. خو په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ویلي چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو د راغونډولو تحقیق او تحلیل لارې د پوښتنې وړ دي. فرشته جلال زینور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو پرون د ملکی تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو نوی رپورت رد کړ. د امریکایي ځواکونو له لوري په خبر شوی بیان کې ټینګار شوی چې په عملیاتو کې د ملکی خلکو د مسؤلیت لپاره فوق العاده زیات احتیاط کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر پرون په یو رپورت کې وویل چې د مې په 15 نیټه په بګوا او د لارام ولسوالیو کې په هوایي حمله کې د 400 ماشومانو په ګډون 9 ملکی وګړي وژل شوي او زخمیان شوي ول. خو په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ویلي چې په دواړو سیمو کې د حملو هدف ته وسلوالو طالبانو د مخدر موادو د پروسس تر شپېته زیات مرکزونه ول. ملګرو ملتونو پرون ویل چې په بکوا او دلارام کې پر لابراتوارونو په هوایي حمله کې داسې کسان ته زیان رسیدلی چې په جګړه کې ښکیل نه ول. له دې امله پر نړیوالو بشري قوانینو تیری ګڼل کیږي. رپورټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې او یونما په ګډه جوړ کړی دی. په رپورټ کې زیاته سوې وه چې هغو کسانو چې په لابراتوار کې کار کول په جګړه کې برخه نه درلوده، له دې امله هغوی باید له حملې مسؤول پاتې شوي وای. خو په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د ملګرو ملتونو د سازمان پر داسې حقوقي تحلیل او د معلوماتو د راغونډولو پر طریقه او د تحقیق د لارو په اړه پوښتنې کړې دي. د امریکایي ځواکونو له لوري په خبر شوي بیان کې لیکل شوي، امریکایي ځواکونه په افغانستان کې په یوه پیچلي چاپیریال کې جنګیږي. د هغو کسانو په وړاندې مبارزه کوي چې عمدن خلک وژني او د ملکي خلکو شاته پټیږي، او د جګړې د پروپاګند لپاره په بی اساس ډول ادعا کوي چې ملکي خلک وژل شوي دي. په بیان کې زیاته سوي چې دوی په پوځي عملیاتو کې په بې ساري ډول زیات کوشش کوي چې ملکي افغانانو ته زیان ونه رسیږي. د امریکایي ځواکونو په بیان کې ویل سوي چې په فرا کې د می میاشتې په 15 نیټه په هوایي عملیاتو کې له داسې دقته کار اخیستل سوی چې هیڅ ملکي وګړی پکې وژل سوی یا زخمی سوی نه دی. په افغانستان کې مشتو امریکایي ځواکونو ویلي چې سره له دې چې د امریکا حکومت هغه اقتصادي او مالی سرچینې چې له جګړې سره مرسته کوي مشروع پوځي هدف ګڼي، قطعی نه ده چې د مخدرو موادو د پروسس پر لابراتوارونو او کارکونکو به حمله کیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله په افغانستان کې د تلسکلن جګړې بار پر ملکی افغانانو دی. د دې سازمان په وینا د روان کال د پیل په شپږو میاشتو کې 1,316 ملکی خلک وژل سوي او تر 2,400 زیات زخمیان سوي دي.
د خراسان د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په دې وروستیو کې پر تحصیلي محسو او اکاډمیکو ځایونو د بریدونو زیاتوالی اهم اندېښمن کړی دی. د دې وزارت ویاند پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید اکاډمیکو ځایونو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. په عین حال کې یو شمېر محصلین بیا وایي د بریدونو په زیاتوالي سره نشي کولای په آرام زړه خپلو درسونو ته دوام ورکړي. دو ورځې مخکې د غزنی ولایت په پوهنتون کې یوې چاودنې لسګونه محصلان ټپیان کړل چې ډېرې هم محصلې ښځې وې. خاطر پردیس یې نور جزئیات اوروي.
د افغانستان لوړ زده کړو وزارت په هیواد کې پر اکاډمیکو ځایونو د بریدونو د اندېښنې ترڅنګ د جګړې له دواړو خواو غوړي چې دغه محلونو د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه وکړي. د لوړ زده کړو وزارت وین فیصله مين د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې پر اکاډمیکو ځایونو بریدونه د اسلامي اصولو خلاف کردای.
د اکاډمیکو ځایونو د خوندیتوب لپاره لدی ورسته د امنیتی ادارو سره په جدیت کار روان دي. هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې پر اکاډمیکو ځایونو بریدونه وکړي، او زموږ هڅه هم همدا ده چې د اکاډمیکو ځایونو امنیت خوندي کړو.
په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر محصلین د وضعیت اندېښمن کړي. دوی که پر علمي او تحصیلي ځایونو بریدونه وشي، دوی نشي کولای چې په آرام ذهن خپل درسونو ته دوام ورکړي. رامین اسمتی او محمد مدثر ازادي رادیو ته وویل
چې دا محصلین چې اوس فینن لپاره پانتونونو ته تلای نه شي او ورته ډیر زیات مشکلات وي ذهنن روحن، دوی ډیر زیات مشکلات کې وي چې والا مونږ د پانتون نه کور نه کله وځو پانتون پر روزو بیرته کور ته صحیح سلامت راتلی شو کنه شو راتلی نه
تبان تاثیر کوي. دا چې پرون په غزنی کې داس پیښه وشو، خو دوه اړخونه مې خواهش هم دا چې پریک دی افغانان د خپل تحصیلات ته پریدي یا کوم ټیټه هغه چې دی تعلیمات غوي د خپل درسونو ته پریدي تبان تاثیرات شته ډیر.
دا په داسې حال کې چې تازه د سه شنبه پورس په غزنی په هنتون کې یو 14 ووبش محصلین ټپیان کړل. لدی وړاندې د روان کال په لومړی کې د کابل پانتون دروازې مخ ته 14 د جهان په خصوصي په هنتون کې 14 او تر دې هم بیا مخ کې د غزنی په هنتون د محصلونو هدف ګرځول هغه څو چې په لسګونو محصلانو ته پکې مرګ شو بل واوخته. ورته بریدونې تیر کال هم په هیواد کې تر سره شوي چې پر موعود روزنیز مرکز او د امریکانو پر پهنتون بریدونې څرګندې بیلګې دي. خو له دې ټولو سره د افغانستان د کورنی چارو وزارت په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیالې مروامینی ازادي رادیو ته وویل
د کورنۍ چارو وزارت رهبری په دې موضوع باندې ډېر جدي اقدام کړی په هم او د کارته به ادامه هم ورکوي تر څو اکاډمیکي صاحب او نورې صاحب په ټوله کې هغه خپل امنیت ولري او خلکو سکولای په آرامه حساب باندې لاړ شي مرکز ته یا اکاډمیکو ځایونو ته خپل درس ته ادامه ورکړي.
امنیتي ادارې د داشان ځایونو د خوندیتوب لپاره خلر امنیتي ځواکونو سره د خلکو او محصلینو همکاري بولي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې به هم په افغانستان کې د سولې په ټپه درېدلې وضعیت باندې خبرې کوو. په تېره بیا وروسته له هغې چې طالبانو امریکا وبخې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، آیا له دې وروسته له طالبانو او د طالبانو او امریکا ترمنځ بیا د سولې خبرې چې نه پړاو یې ترمنځ شوې وې له سره پیل شي او که افغاني خبرو ته د زمینه برابره شي؟ پر دې موضوع خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ او هم هغو مسؤولو چارواکو څخه وپوښتئ چې دې پروګرام ته رابولو. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 14 دقیقې شوې. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به وښو.
د لویدیځ یو شمېر چاپي رسنیو د ملګرو ملتو د تازه راپور په اړه لیکنې خبرې کړې دي. په دې راپور کې ملګری ملتونه څرګندوي چې د مې په میاشت کې په لسګونو ملکیان د افغانستان په لویدیځ کې د بمبارۍ په ترڅ کې وتل شوي دي. د ملګرو ملتو دفتر یوناما د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د مې په 15مه امریکایي ځواکونو په فرا کې لږ تر لږه 10 ملکیان وژلي دي. نیویارک ټایمز په دې اړه لیکي د نږدې 15 میاشتو مخکې د پیښې په اړه د نظر اختلاف شته. د امریکا متحده ایالاتونه وایي وروسته له دقیقې ارزونې په فرا کې هوایي برید وشو، خو ملګری ملتونه وایي چې په نقشه سوې سیمې په بشپړه توګه د طالبانو تر لاس لاندې نه وې. امریکایي ځواکونو د افغان ځواکونو په همغږۍ په مې میاشت کې په فرا او نیمروز کې تر شپېته ډېرې حملې کړې دي او هدف یې د طالبانو د مخدر موادو د تولید مرکزونه وو. نیویارک ټایمز د امریکا د دفاع وزارت د یوه چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ده لیکي د مخدر موادو د لابراتوارونو او مرکزونو عواید د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په مستقیم ډول د طالبانو سرقې ته تمویلوي. د ورځپاڼې په باور د دې سربیره چې د جګړې په ډګر کې د امریکایي ځواکونو شمېر کم شوی دی، خو د هوایي بریدونو لپاره د یوې سیمې وضعیت دقیق څېړل کېږي. دفنس پوسټ خبرونه هم د ملګرو ملتو تازه راپور ته په اشاره لیکي چې دې راپور د امریکا متحده ایالاتونو ژور اندیشمن کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سون لیجت دفنس پوسټ ته ویلي دي چې یوناما په دې راپور کې تر ډیره په انټرنیټ کې د طالبانو پر تبلیغاتي پاڼو تکیه کړې ده. د ملګرو ملتو دا راپور یو ورځ وروسته تر دې خپور شو چې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده د شبکې د مشر د وژلو خبر خپور شو. دفنس پوسټ لیکي تیره میاشت هم ادعا شوې وه چې په هلمند کې 40 ملکیان وژل شوي دي، خو د روانې سېشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت ریاست خبر ورکړ چې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده مشر عمر عاصم له خپلو نورو شپږو ملګرو سره په همدې عملیاتو کې وژل شوی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان د امنیت په اړه یوې بلې موضوع ته اشاره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي چې طالبانو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رای ورکولو په ورځ وار له مخه خبرداری ورکړی و چې پراخ بریدونه به وکړي، خو د تلې په شپږمه چې کله رایې اچول پای ته ورسېدل افغان چارواکو او ملکیانو د راحت سا وایسته. واشنگتن پوسټ لیکي د رای ورکولو په ورځ طالبانو تر 200 ډېرې حملې وکړې، خو دا بریدونه واړه او ټیټو پراکو. د ورځپاڼې په باور په نسبي ډول د انتخاباتو آرام ورځ د افغانستان پوځیانو او پولیسو ته یو بې ساری بریالي توپ و، خو یو شمېر افغان امنیتي چارواکي په دې نظر دي چې داسې بریاوې په آسانۍ نشي ترلاسه کېدی، ځکه چې که پراخ عملیات هره ورځ وشي د خلکو ورځنی ژوند ورسره په ټپه درېږي.
ازادي راډیو اورئ. د ننګرهار په هډي فارم کې د خورما هغه په زرګونو کرل شو هغه په زرګونو کرل شوی ونې په حاصل راغلی چې لس کاله مخکې د دوبی امیر له دې فارم سره مرسته کړې وه. د دې فارم مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله د دغو ونو حاصل سکال دوه برابره زیات شوی، خو دغو مسؤلینو په فارم کې د ځینو ستونزو یادونه هم کړې. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د ننګرهار مرکز جلال آباد اړوند د هډې فارم ساحه کې د خورما 2200 کرل شوی ونی لسکلن شوی او د تیر کال په پرتلې حاصلات دو برابر شوی دی. د خورما دغه شپږ ډول بوټي لسکاله وړاندې د دوبۍ امیر افغانستان ته ورکړی وو. په څلوېخت جری بزبکه کې د کرل شوی خورما بڼ مسؤول عبدالقیوم اطرافي وای یاد پاغ به سږ کال له 2 ټنو زیاته خورما وکړي او که چیرته ټولې کرل شوی ونې په حاصل راشي نو په راتلونکو 2-3 کلونو کې به یې تولید څو چنده سوا شي.
راتلونکي 3-4 کلونو کې دا 2200 ونې ټول په حاصل باندې راشي نو انشاءالله چې زموږ حاصلات به تر 40-50 ټنو پورې ارتقا کوي او دا باغ به ورو ورو دا کیږي، ځکه چې دا نو نهاله ونې دي او تیر کال موږ په 80 ونو باندې کار کړی او سږکال تقریبا په 150 ونو پورې موږ یې القا کړي دي او په دا باندې کار کړی دی، نو حاصلات د تیر کال په پرتله زموږ سږکال 2 چنده دي.
د یاد باغ مسؤلین وایي د خورما د بیلابیلو نسلونو روزلو، د ونو په ساتنه او پالنه کې د عصري وسایلو او امکاناتو نشتوالي د ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي، خو دوی بیا هم خپل کار ته دوام ورکړي دي.
دا باغ تشکیل نه لري، تشکیل ستونزه زمونږ د پرسونل د نگانه ډیره زیاته ده. دوم ستونزه د نوي عصر ماشین آلات او لوازم نه لرو. دریم ستونزه دا ده چې موږ دغه نسلونه مختلف نسلونه دي نو موږ غواړو چې موږ ته خارجي ټریننګونه برابر شي. څلورم ستونزه کلو په منځ کې پروت باغ دی، د خلکو ماشومانو د لاسه، د غلو د لاسه، د شپې د خوانه، د ورځې د خوانه، دغه سره ډیر په ستونزه کې یو چې د دې باغ د احاطې په باره کې هم تدابیر ونیول شي.
اطرافي وایي د باغ خورمای ډیره خوګه ده او د سګنی کال حاصلې په سوداګرو پلور لیده او په نږدې ورځو کې به یې د راټولولو او بازار ته د عرضه کولو چاري پیل شي. د ننګرهار د کانال رئیس پرویز علي له حکومت په دې ګیله مند چې ورته د پراختیا بودیجې د نه ورکولو په وجه یې د باغ کارونه د خنډ او ځنډ سره مخ دي، خو په کابل کې د اماراتو سفارت ته د خورما باغونو د جوړولو او ساتلو په برخه کې د مرستې طرحه ورکړې ده.
اماراتو سفارت ته مو مکمل طرحه مو ولیکله او طرحه مو کاملا د ولی صاحب لخوانه شریک شوې ده او موږ امیدواري لرو چې په هغه برخه کې مرسته وشي. او د دین علاوه زموږ چون د کانال غ استراتیژیک توجه په باغداري باندې ده نو خورما هم ډیر اړین موضوع ده. موږ حتی الامکان کوښښ کوو چې هغه داخلي منابعونه استفاده وکړو.
د زراعت او باغداري مسؤلین وایي که افغان حکومت او یا د اماراتو هیواد په ننګرهار کې د خورما باغونو جوړولو او پاللو په برخه کې پورا همکاری وکړي نو د دغه باغونو حاصلات به د هیواد د نورو ولایتونو په بازارونو کې تر ډیره د خورما کمی پوره کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل، ترکیه پرون د سوریې په شمال کې پوځي عملیات پیل کړل. د هواد جنگي الوتکو د کورد وسلوالو پر مورچلو هوایي حمله وکړې او ځمکني ځواکونه یې هم پر پوله واوښتل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل د دوی د پوځي عملیاتو هدف له تروریزم سره مبارزه او د تروریزم سره مبارزه او د غراز القاعده او ځینو نورو ترهګرو ډلو ځپل دي. په عین حال کې د امریکایي او د سنا جرګې او مخخ غړي هم د دغو عملیاتو په وړاندې سخت عکس العمل څرګند کړی. فرشته جلال زینور جزئیات اوروي.
د امریکا په سنا کې د جمهوري غوښتونکو استازي لنزی کراهم پرون وویل چې د امریکا کانګرس په د سوریه په شمال کې د پوځي عملیاتو بیه په ترکیه پرې کړي. لنزی کراهم پر ټویټر ولیکل، زه به د دې لپاره چې د ترکیه جمهور رئیس د خپل دې اعلان ستره بیا پریکړی په کانګرس کې هڅه وکړه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د ترکیه حکومت هغو کوردانو ته چې د سوریه په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو کې د امریکا له حکومت سره همکاري کوله د تروریستانو په سترګه ګوري. ترکیه د سوریه په شمالي سیمو کې د پوځي عملیاتو د پایل اعلان په داسې وخت کې کړی چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ څو ورځې وړاندې وویل چې امریکایي ځواکونه له سیمې وځي. خو ډونالد ټرمپ د سوریه کوردان ته په اشاره کې ویلی و چې هغوی ښه خلک دي او له سوریه د امریکایي ځواکونو وتل د دې معنی نه لري چې امریکا به د سوریه کوردان یوازې پرېږدي. ترامپ ویلی و چې کورد ملیشا خاص خلک دي، د جګړې ځانګړي مهارتونه لري او واشنگتن به مالی او تسلیحاتي ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر همدارز ویلی و چې د واشنگتن او انقره اړیکې ډیر ښه دي. هغه پر ټوټر لیکلی و چې د انقره هر غیر ضروري لانجه به د ترکیه اقتصاد ته ضربه ورکړي. ترکیه او امریکا دواړه د ناټو غړي دي. د دې تړون عمومي منشي یونس ستولتنبرګ پرون پر ټوټر ولیکل چې ترکیه چارواکو د سوریه په شمال کې د پوځي عملیاتو د پایل په اړه دوی ته معلومات ورکړي دي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې پر ترکیه حساب کوي چې داسې عمل وکوي چې له داعش سره په مبارزه کې شوی پرمختګ ته زیان ونه رسیږي. ترکیه د سوریه له شمال سره ګډه پوله لري. په سوریه کې د جګړې له پایل راهیسې 3 میلیونه شپږ لکه وګړي ترکیه ته ورکړه شوی دي. د ترکیه حکومت غواړي چې د سوریه په خاورې کې خپل سرحد ته نږدې امن سیمه رامنځته کړي او په خپل خاورې کې میشت کډوال ورواستوي.
یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جرمونو نړیواله محکمه غندلې چې په افغانستان کې د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د نه پیلولو لپاره د خپلې مخکنۍ پریکړې په وړاندې د استناف اجازه ورکوي. پومپیو پرون ویل د امریکا متحده ایالات متحد چې خپل وګړي د جرمونو له نړیوالې محکمې آی سی سی چې یو څو لویانې د په وینا رهبري کوي د ناسمو هڅو له شره خوندي وساتي. افغان ولسمشر په هلمند کې هغه وروستي پوځي عملیات استایل چې د القاعده شبکې یو بهرنی مشر پکې وژل شوی دی. د هند نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې مشر عاصم عمر د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومیټریک دستګاهو د معلوماتو د اخذ او ساتنې مرکزي سیستم یا سرورونه هیڅ ډول ستونزه نه لري. د دې کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د درملوک په نوم جرمني شرکت د مرکزي سیستم د سایبري یا انټرنیټي او تخنیکي مسؤلیت لري. د افغانستان فوټبال ملي لوبډله به نن د عمان په وړاندې لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت مازدیګر په 15:30 بجو پیلېږي. د جرمنی په هالی ښار کې پروندې هودانو پر یو عبادت ځای او هغه ته نږدې په یو رستوران کې په ډزو کې 2 تنه وژل شول. او ترکیه پروندې سوریه په شمال کې پوځي عملیات پیل کړل. د هیواد جنگي الوتکو د کورد وسلوالو پر مړ شلو هوایي حملې وکړې او ځمکني ځواکونه هم په پوله واوښتل.
دا ژوند رنگونه
زمانوم زبر دے کابل ولای زما شخص اندغه ټیپونه خولېګانې خوخیږي چې د سې پرواګونه ښه کش کې او دا بهر ملکونه کې لکه انډیا او د فلم ملکان دا کسان سیمالي د یخ د پاره او بل سټایل هم د غورزو کې په دغه خاطر مونږ سیمالو
راته ویلې چې مثلا مونږ تاسو خپل په افغانستان کې کوم رقم خولېګانې لرو کدي سودان نمونه راته واخلی.
وو ولنه زه اکثرا په پسرلی کې قنداري خولې په سر کوم چې زما ډیر خوخیږي رخصین ورته وای قنداریان او په زمين کې ازبکی یا سره خولې ګانی چې دی زغه لرم امکور کې سرهوم او چې ډېر ګرمي یا پکدار خولي لمر د پاره دا خولي ګانی چې په افغانستان کې څو خلک سیمالي خصوصا په قندار او په لمن د زینو ته چلار شي دا رخچینه یا قنداري خولي ورته وي او شمال فاده چلار شي ازبکی خولي ورته خلک لا غون استفاده کوي.
خپل به څو دني خولي ګانی هم د اوس په کور کې لري.
زه تقریبا لاس اوله ځان لرم چې درې دني دغه پښتو خولي ګانی دي دوه درې پک خولي ګانی دي او دوه دني قنداري خولي لرم یو دنم ازبکی چورده وای از سور خولی شدی دا
بس نه ټول کور دی خپل خولیګان نیولای
ولا زمال مری چې دا ماته مشخص ځان ته ده زما کا پتلون دی کا کالی دی کا خولی دی کا دسمال یار شې دی جلا دی او زما ډیر زیات کبوټونه دی زما منظم سیستم دی ځان ته
ښه ټول دی بیل بیل جدا جدا یې
بله
د څه خبرې چې کوم وخت کوم یو در نه ورکه سی به دی کور خځه په تکلیف کې چاله فلانی خولی میچيري
ولا ولا نه کور کې خدا خبرې پیخي کې ځینې وخت یو شای چې تغواړې چې مثال یا تایخي یو ځای کې هغه نه دا یو طبي خبره دا کور کې جنجالونه هم کې ځینې پټکیم کوو کور کې شریختای وایو بیا خدای دې مور او خور را د شندای لري بیره ته پیدا کوي او هغه مستونزل کیږي
څه نه وای پټکه چی وکی
اوله کې خوشنه وای چې بیا مثال دفتر نه چې ورته کور ته زو چې مازیګر چې لک سوړ شو او مازغم سم شي بیا راته وای چې دا کار د کولونو
بیا د خلیګونی دي دیار کاله یو امرنګ دي ک ترقم
د ځان صفات نکوم ز اکثرا چې کمربند بوټ یا خنقاق یا خولې شته زما باید ماچ وکیا بل سره مثال کوم بوټونه شینی باید خولې ممشینی مثال که بوټونه توري باید کمربند مر سره توري یا مثال که پتلون سپینی کمربند تور سره خخکاری دا شته د سټایل لپاره خره او خما چم کوي
داو د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي. خو له ازادي راډیو سره اوسې زموږ خبرونه نوې پیل شوې د ماښام تر وو بجو مو خبرونه دوام لري. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار فرشته نگاه تاسو پرم. فرشته جان خیر اخلاص
سلام. نوري اسنوري خسته نه